کړی مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو د خبرونه کې زه منور شاسته کوربایم نیک پیرځونه او سلامونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه لرو په اخیری برخه کې به د باختر استوري خبرونه واوري خو راځي چې په سر کې د فرخنداسد نه د دې سات تازه خبرونه واورو
د خیبر پختونخوا ځینې سیاسي ګوندونو له حکومت ته په هیواد کې د سرشمیرنې غوښتنه کړې ده. د پاکستان وفاقي حکومت وایي سږ کال به له ټول هیواده څخه د پاسه 1,03,000 پاکستانیان حج ادا کوي او د تیلو پیدا کوونکي هیوادونه نن په قطر کې د تیلو د بیو د زیاتولو په اړه غونډه کوي. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې ځینو سیاسي ګوندونو ویلي باید حکومت ته په هیواد کې زر تر زره سرشمیرنه وکړي او پښتنو ته د هغوی د آبادۍ په بنیاد حقونه ورکړل شي. تیره ورځ په پېښور کې د کامی وطن ګوند تر سوري لاندې یوه ټولګوندیزه غونډه وشوه. غونډې ته په خپل وینا کې د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل
دا تصور چې وفاق مضبوطی نه پاکستان مضبوط دی دا بالکل غلط هغه ده چې سو پورې فیډریټنګ یونټس وایبل نی او خپل قوم نه نی ولاړ نو دا مت نشي مضبوطی کوغه فاټا کې دی کوغه خیبر پختونخوا کې دی کو بلوچستان کې پښتانه دی کو کراچۍ کې پښتانه دی.
په دغه موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وینا وه چې د پاکستان چین اقتصادي کوریډور ان اف سی اوارډز او د مردم شمارې په برخو کې باید ټول ګوندونه یو ځای شي چې دا شنزر تر زره د دوی غوښتنې ومنل شي. د خیبر جنسي چارواکي وایي تېره شپه په بازار زخه خیلو سیمه کې د حکومت پلوه تنظیم توحید الاسلام د یو مشر له کور سره نږدې په حمله کې د برید کوونکي په ګډون دوه تنه وژل شوي دي. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې برید کوونکي د توحید الاسلام ډلې د یو مشر په کور د برید هڅه کوله خو هلته موجود یو څوکیدار پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې دواړه وژل شول. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت د روان کال حج پالیسۍ اعلان کړې چې تر مخه به له ټول هیواده څخه د پاسه 1,03,000 پاکستانیان سږ کال حج ادا کوي. د سرکاري خبری ایجنسۍ ای پی پی په وینا د خالی په ورځ اسلام آباد کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف د حج پالیسۍ اعلانولو پر وخت وویل په دې کسانو کې به 80% په سرکاري او 20% د پرایویټ سکیم لاندې حج ادا کوي. وفاقي وزیر زیاته کړه د 13 اپریل نه بعد حج داخلي شروع کیږي او هم د روانې میاشتې په 19 نیټه به کوراندازي کیږي. د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان ځینې مشران وایي په سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ سخت جګړو له وجې عامو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسېدلي دي. دا خبرې د تیرا میدان د پردو مشرانو پرون په پېښور کې په یوه جرګه کې وکړې. په دې اړه د تیرا میدان یو مشر عبدالشکور اپریدي مشال ریډیو ته وویل
گورنر صاحب روشی لونو کی چې لکونه روپیه لونو وکړلو هغه بیا په خارج کې وجود نه وي. اوس د مو کله سوا دی زلور شمې ته په نیټه باندې پیسې روخلم په کار دی و ته روخلم پاوند زه کوټه جوړ کم هغه مولا بیا فویدا څه شولا سبو د مونا کارزورې پیسې غوړي سبو پرګی دي نه د خلکو تجارت او کپڑا وا دکان وو بشترا وا هغه شي نه نشته دی.
بلخوا د خیبر ایجنسۍ نه د کامی سملی غړي ناصر خان پردي پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د تیرا میدان د خلکو د شکایتونو بعد د گورنر په ګډون نورو لوړپوړو چارواکو ته وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي که په افغانستان کې په داخلي توګه د بېځایه شو کسانو ستونزې حل نشي امکان شته چې بهر ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو شمیره نوره هم زیاته شي. دغه څرګندونې د یو ان ایچ سی آر مرستیال مشر جارج اوکوت اوبو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. نوموړي له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د کډوالۍ د نړیوالو اصولو له مخې چلند وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو څو کلونو کې سباندې 2.5 لک افغانانو اروپایي هیوادونو ته کډې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په تازه ریپورت کې ویل شوی دی چې د 2014 کال په لومړۍ او درېیمه میاشت کې په افغانستان کې شپږ سوه عام وګړي وژل شوي او 1,333 نور ژوبل شوي دي. د یوناما لخوا نن په خپره شوې اعلامیه کې راغلي د تیر کال د همدې مودې په پرتله د عامو وګړو په مرګ ژوبله کې 2% زیاتوالی راغلی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د تیلو پیدا کوونکي هیوادونه نن په قطر کې غونډه کوي او په نړیواله توګه د تیلو د نرخونو زیاتولو په مقصد به په ممکنه توګه د تیلو پیداوار کنګلولو په موضوع هم خبرې وشي. د دوها په غونډه کې به شاوخوا 15 هیوادونه ګډون وکړي چې پکې زیاتره د تیلو برامدونکو هیوادونو سازمان اوپیک او د روس په شمول نور د تیلو پیدا کوونکي هیوادونه شامل دي. تهران نن ویلي چې دوی به د دوها غونډې ته خپل استازی نه استبی. په جاپان کې د وروستۍ زلزلې د بچ پاتې شو کسانو د لټون لپاره عملیات نن هم روان دي. چارواکو په لکونو کسانو ته امر کړی چې خپل کورونو ته دې نه ورځي ځکه چې د نورو ټکانونو خطر هم شته. پرون سهار په جاپان کې 1.3 درجې زلزلې لږ تر لږه 2 کسان ووژل او سناسه 1000 نور ژوبل کړ. د امریکا د دفاع وزارت وایي له ګوانتانامو زندانه 9 قیدیان خوشي شوي او سعودي عرب ته سپارل شوي دي. دا 9 واړه خوشي شوي قیدیان د یمن وګړي دي، خو په یمن کې د ناکرارۍ له امله دوی د خپل هیواد پر ځای سعودي عرب ته لیږل شوي دي. په آزاد شوو قیدیانو کې پرهیز کوم د جرم تور نه دی لګول شوی. تیر ورځ د ترکی په انکارا ښار کې د هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره رسمي ملاقات وکړ چې پکې د شام په شخړې او په دوه اړخیزه تجارت خبرې وشوې. د شام د شخړې په اړه ترکی او ایران د مختلفو خواوو پلوي کوي. ایران چې پکې شیعهګان په اکثریت کې دي، د شام د ولسمشر بشار الاسد ناتړ کوي، خو بیا ترکی په بشار الاسد تنقید کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې مخبرونه واوریدل چې زمونږ همکارې انی فرخنده اسد تاسو ته وړاندې کړل. پروانه غړي کې به دغه ریپورټونه واوري. په پیښور کې ټولو سیاسي پاټو د یوې ټولګوندیزې غونډې د لارې د مرکز نه د مردم شمارې یو خانه شمارې غوښتنه کړې. غونډې ته خپل وینا کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل هلته د قبایلي سیمو پارلیماني غړو د دغه سیمو د مسلو په حق د بحث لپاره د پارلیمان د ګډې غونډې رابللو مطالبه کړې. د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وایي
د پی ای د ملازمینو لپاره او د یمن لپاره خو جوائنټ اجلاس راغوتی کېږي چې یمن زمونږ د اوس سمندر لرې دی، خو د اوسه پورې پاټا هغه زیرې پاس نه راوړلی کېږي. دا ولې دا څه وجه؟
په پنجاب کې د وسلوالو ورانکارو خلاف عملیات روان دي. خود دفاعي چارو سیړونکي وایي پاکستانی ریاست ته خپله پالیسي بدلول پکار دي.
دا چې کوم ترخدر ګروپونه مونږ ساتلی وو مونږ په اهداف ته پاره استعمالو، د باندې نظر ثاني کول پکار دي. دا اوس چې دې نه دا مونږ لپاره خطر جوړ شو.
دا او نور ریپورتونه لرو او د دې غړې په اخیری برخه کې به د باختر استوري خبرونه واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مخابرونو کې هم واورېدل، د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې مردم شماري دې زر تر زر وکړي. دې لړ کې 13 ورځ په پیښور کې د قومي وطن پارټۍ په بلنه ټول ګوندیز کانفرنس شوې ده. په دغه کې ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو په متفقه توګه دغه غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پښتانه مردم شماري ته ډیر ضرورت لري. د پیښور نه نور تفصیل د غلام غوث رپورټ کوم.
د سرشمیرنې په اخلا ټولګوندي د غونډه کې د یو مشترکه اعلامیه د لارې له مرکزه غوښتنه شوې ده چې زر تر زره دي د سرشمیرنې عمل ترسره شي او د پښتون قام د شمیرې او وسایلو مطابق دي پښتنو ته خپل حقونه ورکړی شي. دې لړ کې د قومي وطنګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل
مردم شماره با مسلې باندې د فل فور عمل وشي. دا تصور چې وفاق مضبوطی نه پاکستان مضبوط دی دا بالکل غلط هغه ده چې سو اورې فیډریټنګ یونټس وایبل نی او خپل قوم نه نی ولاړ نو دا ملک نشي مضبوطېږي. خو هغه فاټا کې دی، خو هغه خیبر پښتونخوا کې دی، خو بلوچستان کې پښتانه دي، خو کراچۍ کې پښتانه دي. دا ټولو یو آواز دی چې موږ سره دې انصاف وشي.
پېښور کې د سرشمیرنې په هکله د قومي وطنګوند په مشرۍ ټولګوندي غونډې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
فیډرل ګورنمنت چې موږ خبرې ومنلې هغه د اتفاق دی وجه ده، او چې نن بیا موږ اتفاق یو خبره کوي یو سټیټ وي سی پیک اپ مثلا په اسانۍ حل کېدای شي او ان ایف سی اوارډ فیصله هم سره کېدای شي. او دا سه مردم شماري چې کومه ده ان شاء الله تعالی دې میټینګ نه پس به نیکسټ سی سی آی میټینګ کې په دې باندې به ان شاء الله تعالی فیصله کېږي او دا پرېشر به جاری ساتو.
د سرشمیرنې په اخلاق د ټولګوندي غونډې په اعلامیه کې له مرکزه دا غوښتنه هم شوې ده چې د غیر پوځي ادارو د لارې دي د سرشمیرنې عمل ترسره شي. دې لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتونخوا صوبې مشر مختار یوسفزی وایي
د دې عمل تر ټولو لوی کار پښتونخوا تقسیم تر تقسیم په نتیجه کې یو وروستی کار کې جوړ کړی دا کار پاکستان کې یو نیم لاکھ مربع میل ځمکه لري او د دې ملک تر ټولو زیات او اهم مسایل چې کوم دی هغه دا کام لري. رښتیا خبره دا ده چې زموږ د دښمنۍ ټول مال د بل په لاس کې دی. اکثر اوس په دې باندې کې بدون شماري
پاکستان کې د 1999 را په دې خوا د سرشمیرنې عمل نه و ترسره شوی، خو مرکزی حکومت سخت کال د سرشمیرنې کولو اعلان کړی و. خو دوه ځل د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه کې دا عمل په دې وجه وځنډولې شو چې پوځ په عملیاتو کې مصروف دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
ریپورت کې مو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مرکزی حکومت نه د مردم شماره غوښتنه کړې ده. په دې موضوع باندې د ټایمز ورځپاڼې هم یو مقاله خپره کړې لیکي چې په پاکستان کې مردم شماري یو مسله جوړه شوې او په کار دي چې حکومت د دې مسلې زر تر زره د حل کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د مقالې مهمه برخه له ګلې هزارو
ډیلی ټایمز ورځپاڼې په تهذیبونو کې د سرشمیرنې یا مردم شمارې د ارزښت په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د روښانه سیاسي او اقتصادي مستقبل لپاره سرشمیرنه ډیر زیات اهمیت لري. په تاریخي تناظر کې که وکتل شي نو بیت لحم نه واخلي تر روم پورې او بیا په 13مه پیړۍ کې په سکینډینیوین هیوادونو کې مردم شمارې شوې وې. د امریکا جوړوونکو په 1990 کال او برطانیې په 1901 کې سرشمیرنې کړې وې. له دې وروسته هر یو هیواد په دوامداره توګه سرشمیرنې کوي چې د ژوند په هر یو څانګه کې ډیر زیات ارزښت لري. ورسپانه کې په پاکستان کې سرشمیرنه یو معمه جوړه شوې ده. په هغه هیواد کې اخري ځل مردم شماري په 1998 کال کې شوې وه. په هغه هیواد کې د آبادۍ تناسب ورځ تر بلې زیاتېږي، خو د دې شمیرنه نه ده شوې. که څوم دا یو ډیره مهمه مسله ده چې حل کړل شي، خو د پاکستان د مشترکه ګټو شورا یا کونسل په دې کې پاتې راغلي چې له ډېرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار مردم شماري وکړي. یاد کونسل د مردم شماري لپاره نیټه هم نه ده ټاکلې. په دې حکله ځینې وجوهات ښودل شوي چې پکې د مردم شماري لپاره د امنیتي سرتیرو نشتوالی هم شامل دی. ضرب اعظم په نامه فوزي عملیات په دې لارې کې تر ټولو لویه وجه ښودل کیږي. د دې ترڅنګ په کونسل کې شامل صوبو خپل تحفظات هم وړاندې کړي دي چې سرشمیرنې لپاره ورسره دومره وسایل نشته او یا زیاتره سیمو ته د خراب امنیت له وجې لاسرسی نه لري. خو پنجاب صوبه هیڅ قسمت تحفظات نه لري. څلور واړه صوبې دا دریز لري چې په هغه سیمو کې له نورو ځایونو څخه ورغلي غیر قانوني کډوال آباد دي چې د دوی په اند د هغوی ټولنې او ډیموګرافي یا جمعیت توازن خرابولی شي. د دې ترڅنګ د وسایلو تقسیم کې به هم توازن نه وي. ورسپانه لیکي د پنجاب پرتله نورې صوبې د پاکستان د شماریاتو د ادارې په جوړښت هم تحفظات لري. دا اداره له ټول هېواده د مردم شماري لپاره معلومات راغونډوي، خو د دې ادارې زیاتره غړي د پنجاب صوبې دي. ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي باید وفاقي حکومت د صوبو تحفظات لري کړي او د سرشمیرنې د ځنډولو پر ځای دا کار زر تر زر وکړي. ورسپانه زیاتوي چې دې کار سره به په نواز شریف حکومت هغه نیوکې هم ختم شي چې د وسایلو تقسیم په اړه پرې کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمونه منتخب شوی د پارلیمان غړو مطالبه کړی ده چې د نورو مسلو د حل لپاره چې څه ډول د پارلیمان ګډه غونډه بلل کیږي همدغه ډول دی د قبایلی سیمو د مسلو او د روان صورتحال په حواله د پارلیمان ګډه غونډه وربلل شي. په دې حقله نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال سراج ظهیر راکوي.
د روان میاشتې په 14مه نیټه د قومي اسمبلی غونډې دوران د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان خپله وینا کې ویلي وو لکه څنګه په یو قومي مسله د پارلیمان ګډه غونډه رابلل کیږي نو د قبایلي سیمو مسله هم قومي ده، باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه راوبلل شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وي
د پی ای د ملازمینو لپاره او د یمن لپاره خو جوائنټ اجلاس راغوسته کیږي چې یمن زموږ د سمندر لري، بیا د پی ای ملازمین ټیک د جېره روزګاری مسله ده، هغه به روزګاره کیږي خو داغی د مبر د ژوند مسله نه ده، داغی د انساني حقوقو د پالولو مسله نه ده، بلکې داغی د روزګار مسله نه پاغی جوائنټ سیشن راځي خو د اوسه پورې پاټا هغه زیر بس نه راوړل کیږي. دا ولې د څه وجه چې پارلیمنت کې په دې باندې خاموشي ده او مجرمانه غفلت ده. په دې کې شاجی ګل جی صاحب ما ملګرو مهنت وکړو هغه کې مونږ یو ایډجرمنټ موشن هم راوړی چې پاغی د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو دستخطونه دي او مونږ دا غواړو چې دا په دې باندې دوه درې ورځې بحث لشي په اسمبلی.
کله چې مشال ریډیو د اورنګزیب ایجنسی نه سینیټر اورنګزیب خان نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه وی چې د دې به کوشش وی چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قومي اسمبلی ګډ غونډه راوبلي چې پکې دا مسله راپورته کړي. اورنګزیب خان وی
خلک دا غوړي سوال د مخبل کورونو باندې شو هغه نه بعد مو ته د پاجو د جواب ورکړو ته مو د خپل فاټا کونسل جوړ شي سپیشل پکیج سره نه بعد مو ستاسو د مخبل علاقې کې امر راشي بیا مو
قبیلی سیمونا د قومی اسمبلی غړو په اسمبلی کې د فاټا د عیني حیثیت بدلون پاړه یو بل جمع کړی وو. په کوم چې وروستو بیا وزیر اعظم نواز شریف ته فټ اصلاحاتو لپاره یو کمیټي اعلان کړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په کورما ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی یو داسې منصوبه ناکامه کړې چې مقصد یې فرقیزه مسلې او نفرت پیدا کول وو. انتظامی چارواکي وایي په پاړه چنار کې یو داسې کس نیول شوی چې په یو مارکیټ کې یې اته بمونه ایښوي. دی وایي په سیمه کې د دغه ملزم نور ملګرو خلاف هم کاروي روانه ده او د چارواکو په خبره په اتو بمونو کې یو بم چاودېدلی دی او نور یې ناکاره کړي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کورمه پولیټیکل انتظامیه وای په پاړه چنار کې یو داسې کس نیولې دی چې مقصد فرقایي زکرکا خورول وو. د برا کورمه مرستيال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال لډیو ته وویل د اتوار په شپه دغه کس لډنډر روډ په چیک پوسټ کې نیولې دی چې د سیمې په کورمه بازار کې د عثمانیه په نامه د یو مارکیټ د ننه بامونه ایښودلې وو. د وویل په مارکیټ کې اته بامونه ایښودل شوي وو چې په هغو کې یو بم چاودېدلې دی او نور دوی ناکاره کړي دي. د دغه کس شناخت ښکاره نه کړو خو دای وویل چې بامونه د ایښودلو له اعتراف وروسته د ملزم له نور مرګرو خلاف هم کاروای روانه کړی ده.
بنیادی طور په خدای راځي دا مارکیټ خو اهل سنت ته خو دکان نو پکې زمونږ د اهل تهی دي کوم دي دا وو بیسیکلی مقصد خو دا و چې په دې علاقه کې دې نه کم سکتریم لږ چې دې نه هغه جوړولو الحمدلله زمونږ له فور سیزن ډېر په خطر کې سره چې نه کس دې ټایم لی ارست کو او مزید چې نه هغه نقصان چې نه هغه کې دونه چې نه الحمدلله علاقه چې نه بچو کاروای خدا را چې زموږ ټیکه مګه کورټ پروسیډینګ دی پراپر پروسیډینګ چې نه او ان شاء الله سزا به ملوي او یې پرسناک سزا به ملوي نور خلک د دې نه کېدنه یې پټ کوي.
دغه په خبره په عثمانیه مارکیټ کې 13 شپه به امي 14 د کې دوله واجی جوش مر دکانونو ته ځان رسیدل دي خو په کې داسې کوم ځاني ځان نه دي شوی. افغانستان پولیس رنځ دې د کور مې سرخار په پاړه چنار کې د 1300 کالونو رهسې د شیاګانو او سنیانو ترمنز وخت په وخت نه ختې شوی دي. د 2015 کال په دسمبر میاشت کې هغه وخت یو ځل بیا د خار امن ته خطر شو کله چې د ګرمو جامو د کباړ په یو مارکیټ کې به امي 14 وشول. د سیمې ملک عطاالله خان مشال لډیو ته وویل ځینې عناصر دا غواړي چې د سیمې امن یو ځل بیا خراب کړي خو که سیکورټي ادارې داسې چمتو وي نو هغوی به هیڅکله په خپل مقصدونو کې کامیاب نه شي.
پر وخت اقدام وکړل او کافی تعداد کې دومره کوم دی غاډ ډیسپوز کړل همو دا یو مطلب کو وینا کو ګورنمنت تا وی بره مې ربني دي دی هغه عمله کو تاغه چې مسجد پاره شنا سره تعلق لري دې په ځد پکړل کی او خې وکړل کی او د شت پسند عناصر تاغه د وطن او د لیاري او د خوري پر دښمنان دي
واضح دوی چې په تیرو درو کالو کې څلور داسې خونړۍ پیښې شوې دي چې د کورمې په پاړه چینار کې غټ شمېر خلکو ته مرجوب رسولې ده. په دسمبر میاشت کې د بامی چودنې له امله د شلو نه زیات عام وګړي مړه شوي وو. د 2013 کال په جولای میاشت کې پرله پسې دوه بامی چودنې شوې چې په هغو کې 500 زیات کسان مړه شوي وو. د بامی چودنې بله غټه پیښه 2012 کال د ستمبر په میاشت کې شوې وه چې په هغې کې 12 کسان مړه شوي وو. د 2012 کال په فروری میاشت کې د ځانمرګ بدلا عمل درې څلوېښت عام وګړي مړه شوي وو. لشکر جنگوی العالمی انصار المجاهدین تحریک طالبان پاکستان غازی ډله او تحریک طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې د دغو پیښو ذمواري په خپل سر اخیستې ده. طارق ورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمه تیرا میدان نه د اپریدو یو جرګه پیښور ته ورغلی ده چې خپل ستونزې یې له چارواکو سره شریکې کړي دي. د مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له وجې ورته ډیر تاوانونه اوړیدلي دي او د حکومت له اړخه شوې ژمنې دې ورسره پوره کړل شي. د دغه مشرانو د ستونزو او غوښتنو په اړه تفصیل د فرهاد شنواری رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی د تیرا میدان نه پیښور ته راغلی د اپریدی قوم د بیلابیلو قبیلو مشران وایي چې د سیمې اجتماعي ستونزو د حل لپاره به پولیټیکل چارواکو د پارلیمان غړو سره ویني. دوی وایي په تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ سختې جګړې شوې دي او دغه سیمه ډېره ځپل شوې ده او ولسي وګړو ته یې مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي او خواوشا درې کاله وشول چې خپلو کلیو ته ستانه شوي دي خو هلته مختیعی کارونه و نشول او تعلیم، صحت، سرکونو، بجلی او د اوبو اسانتیاونه محروم دي او رانشو کورونو معاوضه هم لانه ده ورکړی شوی. په دې حکله د تیرا میدان یو مشر نوروز پردی مشال ریډیو ته وایي
څومره د مونږ ډاک کورونه دي تا دا پیری چې د مونږ مال مولونه د مونږ اسپوبونه مکمل بس هر یو سړی صرف ته په سپلو کې و سر خپل بول باز دا یې روخ کای نور مکمل دی چې څومره د کورونو کې آمدان وو یا سمونونه و دا مکمل پاتې شوي وو. پاکې زیات کلي داسې وو چې هغو سوي دي تقریبا چې 95% کلي دا یې سوي دي.
او د تیرا میدان د ملک دین خیلو یو مشر عبدالشکور پردي خپل مشکلات سداسې بیان کړل
خو مونږ دومره سول سره کوو چې کم د ضرورت چې د انسان ضرورت سدای هغه شینو دی مونږ ساسې زبانی چې مخر خبرې نکېږي چې په جبا باندې وشي گورنر صاحب روشي لونو کې چې لکونه روپیه لون مې وکړلو هغه بیا په خارج کې چې وجود نه وي. اوس د مو کله سوادای زلور شمه ته په نیټه باندې پیسې روخلم په کار کې وته روخلم په باندې څه کوټه جوړه کم هغه مولا بیا فایده څه شولا سبو د مونږه قرضورې پیسې غوړي سبو مې پرګې دي نه د خلکو تجارت او کپڑا وا دکان وو بشترا وا هغه شي نه نشته دی دکان یې مکمل ختم دی.
او د تیرا میدان د شلوبر کې بلی اکبر خان پردی وویل
ارشا وعده وشی خو په وادو باندې د موږ سره تنن پیری یو یو محکمه مکمل ونه خطا هغه کې تعلیم سره تعلق لري هغه کې د اګریکلچر سره تعلق لري هغه کې د غسر تعلق لري د صحت سره تعلق لري.
د تیرا میدان د مشرانو دغه شکایتونه مشکله د خیبر جنسینا د کمی سملی غړي ناصر خان پردی ته وړاندې کړل نو دوی وویل
نو موږ دغه په حواله باندې د حکومت سره ان شاء الله خبری به د گورنر نو استیم امر خلم مولدون دا ډیماندم دا خبر پتا کی په ډیرو باندې کارم روان دی وا کار داسې چې سلو وی خو د حکومت په کار کې بیا ټایم لګیږي ان شاء الله د دې مسلې په هغه کې حل کیږي.
په 2013 کال کې د خیبر جنسی په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې او حکومت پلوه انصار الاسلام ډلې ترمنځ خونړۍ نښتې شوې وې چې په نتیجه کې په زرګونه خلک بیکوره شوي وو. خو د غسیمه د وسلوالو پاک کړه شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
دا مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا سرکاري بانک آف خیبر د خزانې په صوبایي وزیر تور پورې کړی چې د بانک په چارو کې مداخلت کوي او د بانک په پیسو یې سیاسي جلسې کړې دي. د یاد بانک انتظامی په دې لړ کې په اخبارونو کې اشتهار هم ورکړی، خو د خزانې وزیر مظفر سید دغه تورونه بې بنیاده ګرځولي او ویلي دي چې دا په بانک کې د اصلاحاتو د مخالفینو سازش دی. نور تفصیل د پېښور نه د زلاند یوسفزي رپورټ کې اورو.
د خالی پرواز د بینک اف خیبر لخوا په اردو رسپانو کې ورکړی شوی اشتهار کې لیکلی شوی دی چې د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید د بینک په چارو کې لاسوهنه کوي او غواړي چې د خپل خوخي کسانو ته په بینک کې نوکری ورکړي او د سیاسي ګټو لپاره په ځینو سیمو کې د بینک سانګي پرانیزي. د سرکاري بینک لخوا د خپل وزیر خزانه پر ضد د اخباري اشتهار خبر پاکستانی رسنیو کې ډیره توجه ومونده او په ټولنیزو رسنیو باندې هم د خبر تر ټولو زیات وکتلې او ولوستل شو. هم د خالی په ماخام د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان، وزیر خزانه مظفر سید او د بلدیات وزیر عنایت الله خان او د یاد ګوند نورو مشرانو په خبري غونډه کې په مظفر سید د پورشوي تورونو غندنه وکړه. د خبري غونډې وروسته وزیر خزانه مظفر سید مشال ریډیو ته وویل:
زه ان شاء الله منستنه مان زه غواړم چې بینک د پروموټ شي، زه غواړم چې بینک د خوشي او بینک د والي او زمونږ استوک نه برتي کړی دي، نه برتي کوو نم پکې د ویني رشتہ دار څوک چې نم پکې د خون رشتہ دار استوک، دغه بے بنیاده خبره ده. البته بینک ټکول غواړو او په بینک کې څوک د سی یو کس نیمي چې هغه بینک د خپل
نوموړي باندې دا هم تور دی چې د بینک په پیسو باندې سیاسي جلسې کړي دي او د بینک په بېلابېلو څانګو کې یې کلاس فور برتي کړي دي. خو وزیر خزانه وایي چې هم په دغه اشتهار کې د ډیرو خبرو جواب موجود دی، لکه چې اشتهار وایي چې بینک انتظامیه تیر کال په خپله له 130 څخه زیات نوي کسان برتي کړي دي، نو بیا بینک د برتیانو تور په بل چا څنګه لګوي؟
دا تاسو په ضرور کوو چې دا دومره اپارټمنټ دی ولي کړي دي او دا چا په خوله دي کړي دي؟ زه به دا تاسو به هم کوو شهرا تا سیاسی جلسے دا چکڑی دی او کل دی کڑی دی. دا بینک افتتاح دا انچارج منسٹر حق دے او آگا کئی ہو، وزیر اعلیٰ سے بھی ہم کئی ہو، ایم ڈی سے پخپل ہم کڑی دی او نور و خلق ہم کڑی دی، افسران ہم کڑی دی، دا سدون ډیر غټ ایشو نه ده.
د وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوی اعلامیې تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر بینک د انتظامی له اړخه د اشتهار نوټیس اخیسته دی. د اشتهار د ورکولو د معاملې د تحقیقاتو حکم یې ورکړی دی او ویلي دی چې مظفر سید خپل کار په ایمانداری کوي او دې ترې پوره مطمئن دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. دان ورځپاڼه د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیشن د یو رپورټ په حق لیکي په پاکستان کې تعلیمي نصاب په ټولنه کې نفرت خوروي او د زده کوونکو په ذهنونو کې د نورو مذهبونو په اړه تنګ نظرۍ ته وده ورکوي. هلته په امریکا کې د پاکستان سفیر بیا وایي دوی له نصاب هغه مواد لرې کوي چې په نیوکه کېږي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرهنده صدا ورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی وایي پاکستان د نصاب هغه مواد وباسي چې پرې نیوکه کیږي. د امریکا د هغه رپورت په اړه چې وایي د پاکستان په تعلیمي نصاب کې داسې مواد شته چې کرکه او نفرت خوروي او یا هم تندروي ته وده ورکوي. سفیر جیلانی وایي هیواد یې پر دې کار کوي چې له تعلیمي نصاب هغه ټول مواد لرې کړي چې په ټولنه کې نفرت او کرکې ته وده ورکوي. دغه رپورت د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیشن لخوا پور شوې دي چې وایي په پاکستان کې پر مذهبي ازادۍ یو شمېر کتغنونه دي. عباس چیلانی وایي داسې یو شمېر خبرې چې په 2011 کال کې د نصاب برخه وي اوس له کتابونو وستل شوې دي چې مطلب یې دا هم دی په دې لړ کې کار روان دی. هغه وایي دا یو مثبت ګام دی او هیواد یې غواړي چې داسې ټولې خبرې له کتابونو وباسي چې په دغه هیواد کې د مذهبي لګکیو خلاف کرکه خوروي. د ټیچنګ انټالرنس ان پاکستان په نامه دغه رپورټ د تېرې چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې خپور شو. دغه رپورت په پاکستان دا زور اهم راوړي چې په خپل تعلیمي پالیسۍ کې بدلون راولي او د درس تدریس له نظام هغه مواد وباسي چې د زده کوونکو په ذهنونو کې کرکه خوروي. په دغه رپورت کې راغلي د پاکستان تعلیمي نظام د زده کوونکو په کچه او ذهنونو کې د نورو مذهبونو او ډلو په اړه کرکه خوروي چې له وجې په ټولنه کې عدم برداشت زیاتېږي او دغه د تشدد سبب ګرځېږي. په دغه رپورت کې دا هم راغلي د داسې نصاب سره د پاکستان روان نسل خپل گاونډي هیواد هند هم د دښمن په سترګه ګوري او ګرانه ده چې په روان وخت کې دواړه هیوادونه ښه او دوستانه اړیکې ولري. د رپورټ تر مخه په پاکستان کې ژوند کوونکو عیسویانو او هندوانو ته هم په ښه نظر نه کتل کیږي او د دوی د بنیادي حقونو سرغړونې کیږي چې باید دغه فکر ختم کړی شي او د هیواد ټولو وګړو ته یو شان سهولتونه او مراعات ورکړی شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د مشال خبرونه اوري په روانه غړې کې نیمه ته ورسېدو. په پښتونخوا کې د مازګر سلور نیمه بجې شوې د فرخند اسد نه د دې غړې د خبرون لنډې څورو.
د خیبر پختونخوا ځینې سیاسي ګوندونو له حکومت په هیواد کې د سرشمیرنې غوښتنه کړې ده. تیره ورځ په پېښور کې د قومي وطن پارټۍ لخوا یو ټولګوندیزه غونډه وشوه چې پکې د پاکستان چین اقتصادي کوریډور ان اف سی اوارډز او د مردم شمارې په اړه خبرې وشوې. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي تیره شپه په بازار څخه خېلو سیمه کې د حکومت پلوه تنظیم توحید الاسلام د یو مشر له کور سره نږدې په حمله کې د برید کوونکي په ګډون دوه تنه وژل شوي دي. د پېښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت وایي سږ کال به لټول هیواد څخه د پاسه 1,30,000 زره پاکستانیان حج ادا کوي. حکومت وایي د سبانه بعد حج د اخلي شروع کیږي. د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان مشران وایي په سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ سخت جګړو له وجې عامو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسیدلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 600 عام وګړي وژل شوي دي. د تیلو پیدا کوونکو هیوادونه نن په قطر کې د تیلو د بیو د زیاتولو په اړه غونډه کوي. تهران نن ویلي دوی د دوها غونډې ته خپل استازي نه استوي. تیره ورځ د ترکی په انکره ښار کې د هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره د شام په شخړه او په دوه اړخیزه تجارت خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي له ګوانتانامو زندانه نهه قیدیان خوشي شوي او سعودي عرب ته سپارل شوي دي. دا نهه واړه خوشي شوي قیدیان د یمن وګړي دي. او په جاپان کې د وروستي زلزلې نه د بچ پاتې شو کسانو د لټون لپاره عملیات نن هم روان دي. چارواکو په لکونو کسانو ته امر کړی چې خپل کورونو ته د نه ورځي ځکه چې د نورو ټکانونو خطر اهم شته.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته فرخنده اسد د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو پانی ته ورشي نو دغه تل کې نور ډیر خوندور پروګرامونه، ویډیو غانې او تصویرونه هم کتلی شئ. ورزو د پاکستان د کورونی ورسپانو په لور چې په خپل اداريو کې په کوم موضوعاتو خپل لیکنې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداريو مهم ټکي راغونډ کړې دي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي د پانامالیکس په معامله باندې د امریکای بیان د توجه وړ دی چې پکې ویلي دي د پاکستان د جمهوری حکومت وزیر اعظم متعلق فیصله که اولس په خپل وکړي نو ډیر بخوي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو چې کله هم په پاکستان کې دا قسمه معاملې راشي نو هر سړی پکې خپل سیاسي بازار ګرموي. او دا اوس چې د پانامالیکس معامله راغله او په دې کې د یو شمېر نورو پاکستانیانو په شمول د وزیر اعظم د بچو نمونه هم راغله نو ټولو سیاسي ګوندونو په وزیر اعظم باندې ګوتې پورته کول شروع کړه. دریه زیاتوي دا وخت د پاکستان ټول غټ غټ سیاستوال لندن ته تللی دي او ښکاري داسې چې دا مسله په لندن کې هوارې دل دي او هر سیاستدان په لندن کې خپل مفادات لټوي. دریه اخري کې لګي باید چې ټولي مسلې هم په پاکستان کې هوارې کړي شي او ټولو سیاسي ګوندونو لپاره اتفاق سره یو غوړ احتسابي عمل شروع کول پکار دي ځکه چې دا وخت یو مکمل آزاد او خپلواک سیټ اپ ضرورت دی.
د کوم مشر چې د الیکشن کمیشن د مشر پرنګ په اتفاق رائے سره ټاکل کیږي نو پکار دی چې د ملکی احتساب د هرچا کیږي او دغه بیا سرتا ورسول شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل ادارېیې په پاکستان کې په پولیو باندې لیکلي او وایي چې لسو کالو راهیسې پاکستان له خپلې خاورې د پولیو رنس ختمېدو لپاره اقدامات کوي خو تر دې دمه په دغه مقصد کې کامیاب نه شو. ادارېیې وړاندې لیکي په پاکستان کې د پولیو رنس نه کابو کېدو یو شمېر وجې دي چې پکې د مور او پلار انکار او بل پلو د پولیو د ډلو ځینو علاقو ته نه رسېدل. همدا وجه ده چې نن د نړۍ نظر په پاکستان دی چې دلته ولې دا رنس نه ختمېږي. د ادارې په وینا چې په پولیو ساسکو باندې د کوشش وروستو پاکستان حکومت تیر کال د اګست په میاشت کې د ستنو په ذریعه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول پیل کړه او د دې پیل یې له بلوچستان وکړو. خو مونږ یوازې هیله کولی شو چې په پاکستان کې د دې عمل نه د پولیو مخنیوی وشي. ادریا اخر کې وای د بل ګیټس د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکو فاونډیشن په دوحا کې ویلي دي چې له پاکستان او افغانستان به د کال 2019 پورې د پولیو رنس ختموي. خو ځمکني حقاق بل سوای نو په داسې صورتحال کې خدای دې وکړي چې د دوی دا پیشګویي رښتیا ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو په برخه کې ځینې مهم خنډونه دي چې پکې د پاکستان سیاسي حکومت، پوځي مشرتابه او د هند د نریندرا مودي حکومت شامل دي. بلخوا فرایډي ټایمز مجله لیکي ځینې خلک دا نظر لري چې په افغانستان کې به روان کال د طالبانو د پسرلي عملیات زیات خطرناک وي. د دواړو لیکنو ځینې مهمې برخې درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند د مذاکراتو ګیر چاپیره تل درې طاقتونه ګرځي چې غور کولو ته ضرورت لري. په دې کې یو د پاکستان سیاسي حکومت دی چې وړاندې نه د تګلارې په برخه کې د وزیر اعظم نواز شریف زړورتیا د هند اړخته کولو لپاره هڅې کړې دي. ادارې لیکي د پاکستان او هند د مذاکراتو په لړ کې دویم لوی طاقت د پاکستان پوځي مشرتابه ده چې دا مهال د هیواد دننه د هند د مداخلت د تورونو په زیاتولو کې مصروفه ده او د دې حالاتو نه داسې څرګندېږي چې پوځ د هند او پاکستان د جامع دوه اړخیزه مذاکراتو تر لاندې د لوی کچې مذاکرات کول نه غواړي. اداریه د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو په برخه کې دریم طاقت د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د هند حکومت یادوي چې دا سخکاری چې له پاکستان سره د خبرو کولو یا لپا مغرزولو په برخه کې د خپل ذهن جوړولو جوګه نه دی. اداریه لیکي ساده خبره دا ده چې پاکستان دومره لوی دی چې هند یې لپا ما نشي غرزولې، بلخوا هند دومره لوی دی چې پاکستان جګړه نشي ورسره کولې. ډان لیکي په پاکستان کې لوی سیاسي ګوندونه دا دریس لري چې د هیواد د سیاسي او ټولنیز صلاحیت لپاره له هند سره صلح ضروری ده. بلخوا فرایډي ټایمز مجله لیکي زیاتره خلک دا اندازه لګوي چې په افغانستان کې به د طالبانو د پسرلي سګنی عملیات د تیر کال پرتلا زیات سخت وي. د یو راپور له مخې تیر کال په هیواد کې د 11,000 زیاتو عامو وګړو شاوخوا 20,000 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دغسې تیر کال په افغانستان کې طالبانو د نورو کلونو پرتله زیاتره لاسته راوړنې کړې دي. مقاله لیکي داسې هم باور کېده چې طالبان باندې ستي راتلونکي کې د خپلو فعالیتونو زیاتولو هڅه وکړي چې دا شان د افغان حکومت سره د راتلونکو مذاکراتو پر مهال خپل ځواک زیات کړي. مقاله لیکي داسې څرګندېږي چې د طالبانو اندازې بداوي چې څومره یې پسرلني عملیات زیات خونړي وي نو هم هغه سیبا د کابل سره د معاهدې کولو لپاره د دوی پوزیشن زیات په بهتره توګه خوندي وي. خو د مقالې په خبره د داسې معاهدې لپاره به مهم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو نوعیت وي. فرایډي ټایمز لیکي د تشدد زیاتېدو سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابېدای شي. د افغانستان د استخباراتو مشر مسعود اندرابي په دې وروستیو کې تور پورې کړ چې د پاکستان استخباراتي اداره په بشپړه توګه د طالبانو ملاتړ کوي او طالبان په افغانستان کې جګړې کولو او د ځمکې نیولو ته په دوامداره توګه هڅوي. هلته د پاکستان چارواکو بیا دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پرون د ترکی او ایران ولسمشرانو په انقره کې ملاقات کړی دی او د شام د جګړې او د دوارخیزه تعلقاتو په موضوع یې خبرې کړې دي. رجب طیب اردوان او حسن روحانی ویل دواړه هیوادونه په سیمه کې د روانې وینې تویدنې د بندیز غوښتونکي دي. رضوان مراد یې په اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې دا رپورټ لري.
د ترکیه او ایران ولس مشرانو د سیمایزو شخړو په ځانګړي ډول د سوریه او عراق په اړه په خپلو کې د همکاریو په زیاتولو موافقه وکړه. رجب طیب اردوغان او حسن روحانی پرون په انقره کې تر کتنې وروسته خبریالانو ته څرګندونه وکړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل
مرزهای کشورها باید ثابت بمانه، تجزیه را ما در هیچ کشوری
دیوای دا هیوادونو پولی باید ثابت پاتې شي. د هیڅ هیواد تجزیه نه غواړو. موږ ټول د دې هیوادونو پر ثبات ټینګار کوو. وژنه او جګړه باید ودرېږي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل سره له دې چې انقره او تهران د سوریه د جګړې په اړه مختلف دریځونه لري، خو دواړه په دې سلا دي چې په سیمه کې روانه وینه تویدنه باید بند شي. ترکیه او ایران د سوریه د جګړې په برخه کې یو بل سره مخالف دریځ لري. شیعه ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیه بیا د اسد پر ضد د جنګیدونکو یاغیانو تر شا ولاړه ده. د ترکیه ولسمشر ویل هیله من دی چې د انقره او تهران ترمنځ کلنی سوداګري 1.5 میلیارد ډالرو ته پورته شي. دا دواړه هیوادونه اوس مهال په کلنی ډول له یو بل سره د 10 میلیارد ډالرو تجارت لري. د ایران ولسمشر ویل پر تهران د نړیوالو د بندیزونو له پورته کېدو وروسته اوس د ترکیه او ایران ترمنځ د همکاریو لپاره ښه فرصت دی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون څک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا وخت هم تاسو لپاره یو کلتوري هفتوار خبرونه د باختر ستوري لرو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږه خبريال باز محمد عابد تیاروي راځي چې په ګډه وره.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د علمي او مسلکي کتابونو په تود بازار ریپورت ولرو، بیا به د یوې مدني ټولنې له اړخه د جوړې شوې مشاعري ریپورت وړاندې کړو او په اخیره کې به د فرهنګیانو محلي سندریز بندر ته تم شو. نومړی ریپورت درازو. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر کتاب خپرندویه ټولنې پکې په فعالیت بوختې دي، خو په دې وروستیو 100 کلونو کې خپرندویه ټولنې هڅې کوي چې د پوهنتون د استادانو لخوا لیکل شوي درسي کتابونه خپاره کړي او دا ځکه چې د تخلیقي او هنري کتابونو پرتلې بازار ښه دی. نور حال په ریپورت کې درکو. د 1300 کلونو راهیسی په جلال آباد کې خپرندوی ټولنو او کتاب لورونکو د مسلکی او علمی کتابونو خپرولو ته مټې رانغښتي او د ادبي او هنري کتابونو پر تلې د خرڅلاو بازار هم ښه دی. په جلال آباد کې د مومند کتاب خپرندوی ټولنې یو تن مسول فضل مولا مومند وایي چې تر دې دمه یې تر 800 عنوانو پورې بیلابیل کتابونه خپاره کړي، خو په دې وروستیو 100 کلونو کې چې د علمي او مسلکي کتابونو خپرولو ته ملا تړلې روزګاری ښه شوی دی.
ورستیو اوس وختونه کې منګه تدریسي کتابونو ته ډېر اوریت ورکو فرزه کې داد ماشینونو ضرورت دی مخکې به دا چپټر په برخه کې راتلل چپټرې به وي هغه به ورکېدو مو اوس استادانو خواري وکړه دا کتابونه د چاپ په دغه باندې سنبال کړل او موږ چاپ ورته ځکه دا نور عام کتابونه چې دي دا کتابونه بازار کې خرڅلاو نه لري تدریسي کتاب چې دی دا ډېر ښه خرڅېږي زمونږ هم یو سو شي او د محصلین هم یو سو شي
په ننګرهار کې محصلین هم خوشحاله دي چې په بازار کې ورته د پوهنتون نصابي کتابونه پر لاس ورځي دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سبحان الله د زراعت پوهنځي د څلورم سیم محصل دا کتاب چې کوم وخت د کرنې جا پتونوي نیمه تدریسي کتاب دی چې په رنګه بڼه چاپ دی د زراعت د پوهنځي محصلینو لپاره ډېر اړین کتاب دی او د هغې د ضرورت مطابق موضوعګانې په دې کتاب کې شته دی د دې لپاره موږ راغلو چې دغه کتاب ضرورت په اساس واخلو
نوم مې شوکت دی د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي د درېیم کال محصل یم او څرنګه چې موږ د ادارې او ډیپلوماسۍ څانګه کې د نړیوال سیاست نه په اړه یو مضمون تدریسېږي نو منګه مجبور چې خارجي مطالعه ولرو د خارجي مطالعه لپاره غلی ما د کتابخانه ته چې یو څه اضافه کتابونه واخلم د نړیوال سیاستونو په اړه او ځینې نور کتابونه ورسره څنګه اخلم چې هغه مونږ اضافي مطالعه لپاره مونږ ته ډېر ضروری دي صرف په هغه چپټر باندې هم څنګه کیږي کنه باید مونږ یو څه نور مطالعه ولرو خارجي
شاعر او لیکوال عمران خزان وایي چې لیکوال او شاعر په کتاب پیسې نه ورکوي یوازې محصلین دي چې د ضرورت په اساس کتابونه په بیه اخلي
ډیر خلک د فیسبوک هم د مطالعه نه ایستلی دي او څوک چې مطالعه کوي هغه ټول په مفته کتابونه روږدي شوي دي بدبختانه چې په کتاب باندې افغانستان کې څوک روپۍ نه ورکوي کوم کتاب چې نن سبا ډیر خرڅیږي هغه تدریسي کتابونه دي یوازې محصلین مجبور دي چې هغه کتاب واخلي نور بیا جیګه ده او دا په دې خاطر چې کوم استاد چې دی خپرندې ټولنې ته کتاب ورکوي نو یو ور باندې څه اضافه روپۍ دي چې دا روپۍ به ماته راکړي همدغه وجه ده چې دی روپو د کتاب بیا جیګه کړي ده او ار سره لاسرسی نه لري
خو یو شمېر ځوانان چې د مطالعې سره مینه لري بیا د کتابونو لوړ قیمت نه شکایت کوي
زمانو مغل محمد زده کامید ولسوالی اوسیدن کې مخکې چې موږ ورته کتابونه مخستو لګرزان مو چې وسره کتابونه بیا کړه چې دا کتابونه بیا موږ وکړه لګران شوې دي موږ وختنه دا چې بس دا نرخونه له کنټرول شي
زموږ مطالعه سره زیات علاقه لرو مخکې موږ کتابونه خستل لګرزان او ټول ځانان غواړي چې مطالعه وکړي خو د کتابونو بیا جګه شوې ده
بلخو د ننګرهار د کتاب پرندو ټولونو مسولین وایي چې په هیواد کې پر ټولو تخنیکی وسایلو د سنبالو مطبوع نشواله د دوی د دکانونو لوړې کرایې او په بهر کې د کتابونو چاپ د کتاب بیه لوړه کړې ده خو کتون کې په دې باور دي چې که کتاب خپرونکو ته په کور دننه د کتاب د چاپ په برخه کې اسانتیاوې ډېرې شي له یوې خوا به یې د هیواد ملي اقتصاد پیاوړی کړی وي او له بلې خوا کتابونو ته د ځوانانو لاسرسی به د هغوی علمي کچه لا پسې لوړه کړې وي د باختر ستوري ګرانو مینوالو د پسرلی پر اتک سره په ننګرهار کې پر ادبی ټولنو سربیره ځینې مدني ټولنې هم مشاعری جوړوي تیرو نه د ملي سبات په نوم یوې ټولنې د سولې په نوم یو مشاعره په جلال آباد کې جوړه کړې وه چې حالې په ریپورت کې درکوو دغه مشاعره تابع د ملي سبات ټولنې کړې وه چې په ګڼ شمېر شاعرانو سربېره پکې په لسګونو مدني فعالانو او د یادې ټولنې غړو ګډون کړی و د ملي سبات ټولنې مشر او د افغانستان د ټاکنو د کمیسون د دارالانشا پخوانی رئیس ضیاءالحق امرخیل د مشاعرې د جوړېدو په حق له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دې خاطر یې مشاعره جوړه کړې چې خلکو ته د سولې او امن پیغام ورکړي
د جلال آباد کلي ښار ته راغلي یاست او دلته زموږ هم فکرانو د ملي سبات غړو یو مشاعره په لار باندې چولې ده چې هغې کې ډېر تکړه شاعران فرهنګیان او همدارنګه لیکوالانو ګډون کړی ځوانانو او مدني فعالانو جورنالستانو چې هغې کې د صلح پیغام او همدارنګه د یووالي پیغام درلود
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل میرویس انتظار په خپل شعر کې دردمنو ماخامونو ته تسلي ورکوي
ژوندون پکې ځوړند اور په صد دې ماخامیا په مونږ باندې د جبر دا کوم حد دې ماخام مایا دا دوڑی د نفرت بستال ذات سنگ وزی دا جنگ پدے وطن خو سرابت دے ما خامیا بس ہسی یو بل پن خبر باندھی وجنی زما پکام کے دگا رواج بد دے مایا.
خالد سنگر پخپل شیر کی د بدم نے اوشیبو تر سوری لاندی د امن خوب نوینی.
کلا چی سول وم او برخ د جگڑے نو ما پزان ثابت وم لکا گرد زری زری نو ما تل بمزان تا د زمیر لزاوی نکتل لکا د بل محتاج د سپین آینے نو ما مال رقیب فتح کڑی وی د کل سی میں لکا خالد سنگر کی پرو تم بے جذبے نو ما.
زمیر احمد احمدی په خپل شعر کې د مظلومیت په وړاندې د بربریت عمل ته په حقارت کتلی دی.
وم زری 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 اجازه نه و مزدوری کې د دمې اجازه نه و سرنورو په ښکارا اعلان کړی د عسکرو د جنازې اجازه نه و.
زیاودین متمل په خپل خاوره ورورین حالات په یو نظم کې انځور کړی و چې یو برخه یې دلته را اخلو.
د جنت پسیر هیوادی دوزخیان در کی وسیگی د نفرت ترانی وای د الفت مریدان وجنی گل کسونه لمبکړه لهم د هوری غلمان وجنی فلمانزه بن پویگی او فتوی بد مرگ ورکا د اسلام په نوم را درومی د فرعون د لخر جنی ستا خایست لولا پکړه د یو سو پیسو د پارا لبار خو دی وینی ساسی اننگی دی شویس کروٹی او بارود دی پزلفان و شندل کیگی.
سرل دی چه پا ننگرار کسو ادبی طولنی پا فعالیت بختی دی چه پا رونیز و غندو سربیر زنگری غندی او مشایری جوڑه بی خوسکل چه پا سیما پا سرلی را دبرشه بی پا ننگرار کی بیلابیلو ادبی او مدنی طولنو هم لوی مشایری جوڑی کلی او شاعرانو پکې خپل شعرونو کې د بدمنۍ او سر ټکولې او د امن پیغام یې ورکړی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، یو شمیر ننګرهار میشتو فرهنګیانو تیره اونۍ د خپل یو فرهنګي ملګري په ویاړ چې د انجینرۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې ترسره کړي یو سندریز بندر جوړ کړی و چې حال یې په ریپورت کې درکوو. دا نغمه په جلال آباد ښار کې له یوې حجرې څخه اورېدل کېږي چرته چې یو شمیر ننګرهار میشتي فرهنګیان د خپل یو فرهنګي ملګري د ماسترۍ د سند د ترلاسه کولو په ویاړ ورټول شوي ول. د دغه سندریز بندر تابع تناز لیکوال انجینر اباسین بهیر کړی وه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې خاطر یې د خپل فرهنګي ملګري د فراغت په ویاړ د دوستانو لپاره سندریز بندر جوړ کړی چې نور ځوانان زده کړو ته تشویق کړي.
زمنګ دا ملګری انجینر راحت ګل زیارمن په هند کې سړک جوړونه کې ماسټری وکړله او دای چې بریالي راستون شو هیواد ته نو د نورو ځوانانو د هڅونې لپاره د موسیقي یو بندر جوړ کړ. ملګری دوستان هم راټول کړ، فرهنګي دوستان. نو د دې نه پیغام دا دی، د دې ناستې نه د دې سندریز بندر نه چې نور هغه ځوانان چې لسان زده کړي دي هغوی باید ماسټری ته لاړ شي، چې ماسټری کړي دي هغوی ډاکټورا ته لاړ شي، هغوی چې د دولسمه فارغ دي باید لسانس وکړي.
انجینر راحت ګل زیرمل خوشاله و چې فرهنګي یارانو یې د فراغت په ویاړ سندریز بندر جوړ کړی دی.
زه د خپل فرهنګي ملګرو ډیره مننه کوم، شکریا ادا کوم چې کله دوه کال وړاندې زه په انجینری برخه کې انډیا ته ماسټری ته تلم نو دویم دغسې یو سندریز ماخامي باندې له ما سره خدای پاماني وکړه. او اوس چې دا وروسته د دوه کال نه زه خپل وطن ته د ماسټر ډیګري سره بیرته راستنیږم، نو بیا هم زما ملګرو فرهنګي یارانو دا زما ډیگری یو سندریز مخامی سره بیا ون منزله. خوشاله یم چې مونږ د سولې په فضا کې دلته راټول شوی او هیوادوالو ته د سولې یو پیغام ورکو.
په دغه سندریز بندر کې وتلی محلي سندرغاړي بیدار باچا غزلی، سروکی، داستان او ټپی وویلې. نو نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې پله هم د فرهنګیانو په منځ کې له دغه سندریز بندر نه خوند واخیست.
زه ډیر خوشاله یم چې د سادیبانو شاعرانو کې ناست یم او د پروګرامونو داسې ښه دی چې دو غزل موري چاربیت موري او پروګرامونو ته چیزو هلته نو ټول گنجشکک د زړه ته چاودېدل.
استاد لال پاچا ازمون چې دغه سندریز بندر ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل لکه نه چې د پښتو محلي موسیقي کمرنګ شوی ور سره په کلیوالو سیمو کې د بدمنې ټغر هم خپور شوی دی.
په پخوانیو وختونو کې چې دا موسیقي غږېدله نو هلته د خلکو زړونه ژوندي وو. هلته نه جنګ و نه جګړې وې نه کرکه و نه بدبیني وه. خو کله چې په موسیقۍ باندې بندیز لګېدله او زموږ محلي موسیقي تته شوې ده نو تاسې ګورئ زموږ په ګران هېواد کې د جنګ او د کرکې او د نفرتونو ټغر هم غوړېدلی دی. نو که چېرته بېرته زموږ همدغه محلي موسیقي چې زموږ ساسې د کلتور او د فولکلور پېژندنه کوي را ژوندۍ شي زه په دې باور یم چې زموږ دیرې به را ژوندۍ شي زموږ حجرې به را ژوندۍ شي او د کرکې او د نفرت او د جګړې ځای به مینه او محبت ونیسي.
دغه سندریز بندر بیدار باچا د یو شوقي ځوان په ملته په سروکو غزلو لوبو او ټپو تر نیمو شپو وغځولو. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینهوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسی
سب
مشتمعين